مرکزی څنګه یو رپورت خپور کړی چې ملیحه امیرزاده یې وړاندې کوي.
د یوې سیډنیسې ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوې رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنی ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنی ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنی ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غځېدل غواړي، دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ائتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یو حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنی ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنی ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسۍ د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو پرتلا آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزور شوي دي او کڅنګه. پامیر ساحل د دې خبرونې کوربه دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او کڅنګه. که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوري کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمیر ژوبل شول. په کیمپ کې اني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاروه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي اف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وای اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوې دي.
مجھے تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے کمزور ہوئی ہیں.
ما ته خو بالکل دا ښکاری چې سیاسي ګوندونه کمزوري سوي دي. په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکی معاملو کې به د اسټابلیشمنت مداخلت مخالفت کوي نو هغه دریس اوس مشته ډیر کمزور ښکاری. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکی منتخب حکومت کمزور ریسو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چاري په خپل لاسو کې اخیستل پیل کړي او کله پر یوې موضوع واقع خصو ته لاره جوړ کړه او کله پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزور ښکاري او اسټابلیشمنت طاقتور شوی دی.
اوس وخت اسټابلیشمنت جو ہے ان کے مقابلے میں
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وايي کده 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي. خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو ته که ولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو په څه ناڅه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټابلیشمنت ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو خودا چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې لبل زاویې د پاکستان حالات ته ګوري نو وايي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي، دې پر حکومتداري اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزور شوی دی.
آپس کے اختلاف کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسی گندنا لیوبل سرا د اختلافات لکبلا کمزوری شوی دی. د اختلافات لکبلا چې گندنا کمزور شول نو جمهوریت یې کمزور کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتداري ته ده. کله چې حکومتداري کمزور شو نو خلک له سیاسي گندنو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے لوگ ان سے نالا ہوئے.
در ڈاکٹر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سخکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلی دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو دولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ پیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنت له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے. پاکستان کی خلق پوجی امریت دا منتخب جمہوری حکومت متبادل پتو کے گوری نو دا گردش یادہ دوران پہ بیا بیا تکراری جی او ہر چلور شپاش یا اتکال پس مرش دا شی گورو. نو اوس هم په پاکستان کې هم دا منظر شکاری چې د ډیری اندیشنې وړ خبره ده، ځکه چې زما په فکر د پوجی امریت لکبلا یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو لکبلا نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسیدلی او نه به بیا کله ورسیږي.
حالت ډاکټر خالد غوث وايي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوری روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسیدو لپاره څوک پړ دي؟ آیا ټولنې ذمہ‌واره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت؟ ډاکټر خالد غوث وايي د جمهوری فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمہ‌واره وي.
جمهوری فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسی ګوندونه باید جمهوری وي، بل باید ټولنه جمهوری وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوری رویو، جمهوری رجحان او جمهوری سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوری ده.
نو آیا جمهوری فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ڈاکٹر خالد غوث بھائی ہغوی ترٹول زیاد سی موار دی
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے
اغی ترٹول زیاد ذمہ وار دی زکہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم او تابیدار پا اصول دا گندنو چلول تا جمن خکاری پنور الفاظو یو کس ناستے اغا دا ٹول گند واگی پخپل لاسو کی اغستی دی او دا ہمو گورے چی دا سیاسی گند پر مشر چی انتقاد وشینو سیاسی کارکنان یا دفاع کوی او دفاعی حالت تا اوڑی نو پدی شکل کارکنان دا یو نظام دفاع نہ بلکہ دا یو فرد دفاع کوی
ڈیفنس میں آ جاتے ہیں تو وہ سسٹم کے ڈیفنس
ڈاکٹر خالد غوث پر ٹولن انتقاد کبھی چھ معاشرہ د جمہوریت سوال مخنوی لپارا ہیچ نہ کبھی
جمہوری رجحان کی تناسلی ہے یا وہ معاشرتی تناسلی ہے مگر یہ معاشرہ
کدے جمہوری رجحان تناسلوی او کدے ٹولن سوال دیدی لپارا لے سیاسی گندنو سرا ٹولن ہم پا مساوی ڈول ذمہ وار ادا زکا چی ٹولن ہس کلا دا جرت ندے کھڑے چی دیدی زوال یا شا تک مخیتا ادرے گی ٹولن زان ہس پڑا نہ بولی
انہی کی جرت ہی نہیں کی ہے کو ذمہ دار ہی نہیں سمجھتا ہے
ڈاکٹر تیمور رحمان لے ڈاکٹر غوث سرا ہم نظر اخکاری او پا سیاسی گندنو کے تضادات و تپکتو دا ہغو تجزیہ یا شنہ نہ کوی
پارٹیز کے اندر بھی کانٹرڈکشنز اور پارٹیز کے درمیان بھی کانٹرڈکشنز ہیں
دا گندنو دنن ہم تضادات تھی او دو گوندونو پخپل منځ کې هم تضادات دي کله چې یو گوند لواک لریسی یا اقتدار وانه خستلایسی نو بیا ورته غوړه لار دابي چې له استابلیشمنت سره په یو ځای کې دوه خپل حل ځلی کوي د مثال په توګه دا ډیره واضح ښکاری چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د استابلیشمنت د ځینو مقاصد په پروکول به ځان مخې تراولي او حقوقی دا وکلل هم لغپل قوت زیات لوی کردار ولو باوه او دا کار زکه وکولای سو چې له استابلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه
انہوں نے استابلیشمنٹ کے ساتھ مل کر سویل گورنمنٹ کانڈرمائن کرنے کے لیے گروتھ کیا
ڈاکٹر تیمور رحمان زیاتوی ہمدار سیاسی گندونا خپل تضادات هم لري د لپخوانی مسلم لیگ نونا د بیلوشوی او سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړیدو د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړیدو او نور مثالونه ورکوي او وای لدې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د استابلیشمنت مخې ته نشي درېدای همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د استابلیشمنت خبرې مني
چې کوي وو بات مانته چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا
سیاسی گوندونه د استابلیشمنت یو یا بل خبره مني او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوریت جدوجہد پیل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي شاه حکومت کوي یا بعد او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي خدا عمل داسې نه چلی شي دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راضي حکومت سمنه سي کولای کرپشن ډیر شکوي او استابلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید استابلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي دا د پاکستان ډیره بدبختی ده
او پھر اس کے بعد لوگ جو ہیں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی استابلیشمنت جو ہے وہ واپس ایک فوجی امریت قائم کرے یہ بڑی بدقسمتی پاکستان
دا ڈاکٹر تیمور رحمان او ڈاکٹر خالد غوث شنن او سرګندونو ته په کتو دا پختنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي گوندونه یا نظریه او فکرونه ولې نه پیدا کیږي او کپ بل معنا ورته ولې دل شینو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي گوندونه چې انتقادي نظریه لري او په څناسه شکل کې لول سره تړاو او راوته هم بهاله پاتې شوې دي هغه ولې د جمهوریت سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخه ته ولې نه راځي دا پښتنه به تر بلې خبرونه پریږدو اوس اجازه راکړی راتلونکو نه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه
جمہوریت
ستاد نفرت نظر تند زل ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دی تہم باران وایم ستاد نفرت نظر تہم ارمان رالن بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو ندی رالن بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل دیر آلنا بند اغا قاتل تا چپڑا کا فل جانا نو آیا تم رسو کڑا دا چیز دی تہم بارا نو آیا ستاد نفرت نظر تہم دزڑ ارمان نو آیا